بسیار تشکر از شما خانم صوفی عزیز که به برنامه آمدین. خداحافظ شما. بسیار تشکر.
قبل که در مازدیګر څلور بجې سوې السلام علیکم. وروسته لاغه چې د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ترسره شوی جنگي جرایمو په اړه د ارزونې د پیل خبره وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي افغان حکومت باید په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي او په مرسته یې پر حکومت د افغان ولس اعتماد زیات کړي. نور مطلب هم لرو خو لومړی له سلیم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبر نور.
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین ورکول سي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي. د هغه له مطابق سره د سم خپل نظر څرګند کړي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په ویلام کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته درناوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی سرحد دی. د سرحدونو اقوامو او قبایلو چارو وزارت هم د شاغلي کې د څرګندونې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بللې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. جمهوری ریاست نن په ویلام کې ویلي چې ولسمشر غنی نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی چې د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي. تر دې مخکې میرمن مرسودی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. شغلی ربانی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
نکات عمده مورد بحث
زموږ د خبرو اترو مهم ټکی د افغانستان د سولې له بهیر څخه د انډونیزیا ملاتړ دی. انډونیزیا په نړۍ کې تر ټولو ډیر مسلمان وګړي لري او دغه هیواد په خپلو تجربو سره کولای شي چې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي.
دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګزارن واکسین ورکول سي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه شمیر ماشومان به سر له ننه په یوه اونۍ کې په 4 ولایتونو او ځینو ناامنو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو 8 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال یو ور بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. محمد نذیر احمد زین چې نن یې د ملي شورا د وژل سوي غړو د درنوي په یاد غونډه کې خبرې کولې. حکومت وویل چې حکومت د ملي شورا د غوښتنو درناوی وکړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي. په احترامانه هیله لري جمهور نه رئیس اجرایا نه او د دې د چارواکو نه کومه.
جمهوری ریاست وایي چې ځینې کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به ډېر ژر ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي سي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي نن د راتلونکي 1490 مریض کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د 1490 مریض کال بودیجه په ټوله کې 350.6 میلیارد افغانۍ ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر پخوا په بودیجه کې د امنیتي سکتور برخه زیاته سوې.
تقریبا 15 میلیارد افغانۍ نه زیات تیر کال په تناسب باندې سږ کال امنیتي سکتور ته دوی مشخص کړی. البته یعنی جاتواله فکر راغلی کسب کې نه راغلی.
د خبرلانو نړیوال فدراسیون یا IFJ د افغانستان د آزادو خبرلانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واتس اپ او ټلګرام د خدماتو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې نن په ویلامه کې له افغان حکومت څخه دغه بندیز د لر کېدو غوښتنه کړې چې خلک وکولی سي د معلوماتو له آزاد جریان څخه ګټه واخلي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نجیب ننګیال ازادي راډیو ته ویل دا بندیز موقتی دی.
واتس اپ هم باندې بندیز موقت ده یوازې د شلو ورځو لپاره او دا هم ازمایښتي ډول باندې هدایت شوي دي. د بیان ازادي چېرته د افغانستان حکومت کاملا ژمن ده، احترام ورته لري او دا هېڅکله هم د بیان ازادي نه زیانمنوي.
افغان حکومت تیره اونۍ د مسیجونو د خدماتو د دغو دوو شبکو د بندیز اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. ښاغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړ چې د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسیدلې ده. په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په ګډ کانفرنس کې ښاغلی ټرمپ وویل د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ سولې ته یو ګواښ دی.
The regime continued development of its unlawful
Da Shimali Korea regime da ghair qanuni atomi azmoyano aw mustaqim da Japan lurida da ballistic missile da zalimana tughawul tarzang da khpulo ghair qanuni waslo da programun parmaghtak ta edama warkida da mutamaddin nari aw nariwali sul sabat ta yow gwashte.
د جاپان له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویل امریکا او جاپان هڅه کوي د شمالي کوریا د کیم جونګ اون د خطرناکو تهاجمونو مخه ونیسي. د امریکا د تکساس ایالت والی وایي د یو وسله ول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډه سوي خلکو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 16 کسان وژل سوي. دا حمله چې د ساودرلند سپرینګز په کلیسا کې وسوه د تکساس ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض توغندي د وشتلو په خاطر ایران توران کړ او خبرداری ورکړ چې دغه ډول برید جنگي عمل بللی سي. د ائتلاف دغه راز ویلي چې د جواب حق ځانته خوندي ګڼي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وروسته له هغه چې د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ترسره شوي جنگي جرایمو په اړه د ارزونې د فایل خبره وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي او په مرسته یې پر حکومت د افغان ولس اعتماد زیات کړي. دغه سازمان مشر لال ګل لال
زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او اجتماعي عدالت به هم پلی شي.
پر دې موضوع به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر هم واوري. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرستی لړۍ نور پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور رایه اخیستلو لپاره دوی تور معرفي کړي.
د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلي موږ احترام ورته لرلای دا د دوی نوم هیله ده چې د سرپرستی لړۍ نور ختمه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د رژیم له خطر سره مخامخ دی. د نورو راپورونو ترڅنګ به په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډراما واوري. د خبرونه ظفر بازاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په سر کې ورزو د بشري حقوقو اړوند یوه موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان د جنگي جرایمو د نړیوال محکمې لخوا په افغانستان کې د ترسره شوی جنگي جرایمو د څېړنې لپاره د افغان حکومت په اغیزمن رول او کلک اراده ټینګار کوي. دغه سازمان مشر ارلال ګل لال نن ازادي رادیو ته وویل چې که افغان حکومت د جرایمو د نړیوال محکمې په مرسته وتوانیږي چې جنگي مجرمین په سزا ورسوي نو په حکومت به د ولس اعتماد ډیر سي. د پداسال کې چې د جنگي جرایمو نړیوال محکمې ویلی غواړي په افغانستان کې د ترسره شوی جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. نور حال د واصل وسال څخاورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو سر سازمان وایي که حکومت غواړي چې د ولس اعتماد خپل او په هیواد کې ټولنیز عدالت پلی کړي نو د جنگي جرایمو د نړیوالې محکمې سره د همکاري وکړي سو جنگي مجرمین په سزا ورسیږي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې د جنگي جرایمو د نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي او دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په دبلې خوانه به حکومت دغه دجالانو نه هم بېغم شي او عدالت به اجتماعي عدالت به هم پلی شي او خلک به ترې نه هم راضي واوسيږي.
په داسې حال کې ده چې د جنګي جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالانو څو ورځې وړاندې وویل چې غواړي په افغانستان کې د شوو جنګي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فاتو بنسوره ویلي له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او دا د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیق څېړنې وروسته د پای ته رسېدلی چې د څېړنې د پیل لپاره د روم له تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. د دې په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې بشري جنایت پیښ شوی دی. میرمن بنسودا ویلي چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنګي جرمونو متمرکز وي چې د 2003 کال له مئی میاشتې پر وروسته موده کې د افغانستان په قلمرو کې شوی دی. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي لومړی باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي تر څو د جنګي جرمونو د ادو د څېړلو لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د افغان عدالت غوښتونکو ټولنه بیا د جرایمو نړیوالې محکمې څخه ژر تر ژره په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. جمهور ریاست تر دې دمه په افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادو د څېړلو په اړه د هاګ د محکمې د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شو، نو همدې ته په پام د محکمه د هغو جنګي جرمونو د ادو په اړه تحقیق نه کوي چې له دې نیټې وړاندې په افغانستان کې شوي دي.
له وصل وصل څخه مننه کوم دوستانو. د بشري حقوقو د سازمان د مشر ترګندونی مو په دې راپور کې واورېدل. بلخ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د نړیوالې جزایي محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو څېړنه به د قربانیانو حقونه پر ځای کړي. دغه کمیسیون وایي بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا د جنگي جنایتونو د څېړنې په برخه کې یو بیساری اقدام دی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هرکلی کوي. له شغلي صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه څېړنې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
دقیقا د نړیوال جزایی محکمې دا پریکړه او دا اقدام د یو مؤثر اقدام د عدالت تامین لپاره او د جنګي جنایاتو او هغه بشري ضد جنایات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي هغه وڅېړل شي او عاملین تعقیب عادي باندې راشي او دا ځکه ډېر حکومت کې زموږ قضایي او عدلي ارګانونو سره تر څو دوی وکولای شي چې په دې هر اړخیز اقدامات ترسره کړي او دا خپل یو ډېر یو جدید او ډېر یو نوی مرحله د دې لپاره چې د قربانیانو حقونه تامین شي په افغانستان کې او هر هغه څوک چې جنګي جنایت په افغانستان کې ترسره کړي دي دوی د قانون په وړاندې او د خلکو په وړاندې او د قربانیانو په وړاندې باید ځواب ووایي.
په افغانستان کې داسې بریدونه سوي دي، داسې وژنې سوي دي چې حکومت په کلونو کلونو پلټنو کې پاتې راغلی ده. آیا دغه ډله به وتوانیږي چې دغه سې پیښې یا حادثې یا داسې جرمونه رابرسیره کړي؟
دقیقا چې دا محکمه دا سرایتونه لري چې دا ټول هغه جنګي جنایات او هغه بشر ضد جنایات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي او د خلکو حقونو تر پښو لاندې شوي دي او ملکي کسان پکې همدن قربانیان شوي دي او دا محکمه دا صلاحیت او توانایي لري او دا ظرفیت لري چې په دې اکله څېړنه ترسره کړي او هغه کسان چې دوی لامل دي ناخوالې دي دوی تعقیب کړي او دوی
تقریبا څلور لسیزې کېږي په افغانستان کې جنګي جرایم ترسره کېږي. د تاسو غوښتنه څه ده؟ یعنی له کوم وخت نه تر کوم وخت پورې دغه دوی څېړنه وکړي که د افغانستان په دې څلور لسیزو کې چې کوم جنګي جنایت رامنځته شوی دی ټولو د پلټنو غوښتنه کوي؟
ګرچې متاسفانه د افغانستان خلک د دې جګړې اصلي قربانیان دي او د دوی نه باید درناوی وشي او د دوی حقونه بهتر ادا شي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه د عدلي لپاره چې دا محکمه دا صلاحیت لري چې هغه جنایات چې د 2003 کال راپدې خواښ پر سره شوي دي هغه جنایات وڅېړي او نشي کولای چې هغه جنایات چې مخکې لري کال نه ترسره شوي دي دوی وڅېړي او دا محکمه دا صلاحیت نه لري چې هغه جنایات هم وڅېړي. او موږ امیدواره یو چې دا فیز او دا مرحله دولت ته دا توانایي او ظرفیت ورکړي چې دوی وکولای شي چې دا نور ناخوالې چې په افغانستان کې ترسره شوي دي د دې اقدام پر اساس باندې هغه قدرات هم رسیدګي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي وو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو راپورونه او مقاله پر وبپاڼه هم وګورئ پته مو ده ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرستۍ لړۍ نوره پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور رایې اخیستو لپاره دوی ته ورمعرفي کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا د وژل سوي غړو د درناوي په یاد غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت دې د ملي شورا د غوښتنو درناوی وکړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست وایي یو شمېر کاندید وزیران معرفي سوي او پته نور به هم ډېر ژر معرفي سي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
ولسی جرګې یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته دې معرفي کړي. د جرګې اداري پلاوی وایي ملي شورا د حکومت هرې مشروع غوښتنې ته درناوی کړی، نو له حکومت هم غواړو چې دغه شان د دواړو خونو پرېکړو او غوښتنو ته احترام ولري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د وژل سویو غړیو د درناوي یاد غونډې ته خبرې کولې له حکومت وغوښتل چې په کابینه کې دې د سرپرستۍ دړې پای ته ورسوي او کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی هم د ملت کور دواړو خونو ته په درنښت وګوري، درناوی وکړي، فیصلو ته احترام وکړي. د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلي موږ احترام ورته لرلی ده. له دوی نه موږ هیله ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کی احترامانه هیله لري. جمهور نه رئیس اجرایا نه او د دې چارواکو نه کومه
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شاهزاده اریوبی، د فوایدامې وزارت لپاره یما یاری، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق غاشیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تحماسی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. د غشانی نږدې څلور میاشتې وړاندې دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. خو ولسی جرګه وایي چې اوس هم یو شمېر وزارتونه او ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او حکومت باید اساسي قانون ته په احترام سره د کابینې لیست بشپړ کړي. دغه جرګې ګواښ کړی چې تر کومې د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ نه وي یو شمېر ته به رایه ورنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي یو شمېر کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به هم ډېر ژر ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي سي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت د پارلماني چارو وزارت ته دند سپارلې ده تر څو هغه وزیران شي د نمندانو په توګه باندې معرفي سوي دي. ولسی جرګې د باور د رایې د اخیستلو لپاره هغوی ته وپېژني او هغه وزارتونه چې لا هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبن هم د افغان حکومت د کمزورتیا یو لامل د سرپرستۍ د حالت دوام ګڼلی و. نوموړي ویلي وو هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې سمې پر مخ نه وړل کیږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر هواره سي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیږد به دفاع وزارت ته عملي سي. دغه وزارت وایي دا کار د سرحدونو د شي ساتنې او د مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کیږي. د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد راتمنش د دوشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونو ته به د سرحدونو د شي ساتنې لپاره ډېر امکانات ورکړل سي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت ته د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیږد د امنیت د ټینګښت او سرحدونو د ساتنې لپاره مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هڅې د ملي حاکمیت او خاورې نه د دفاع په خاطر کیږي او یاد ځواکونه به په ښو امکانات سنبال شي.
وزارت داخله به نام وزارت تنفیذ قانون است و
دیوی د کورنیو چارو وزارت د قانون د تنفیذ په نوم وزارت ده او ملکی جوړونه کیږي. پوځي برخې له دفاع وزارت پورې تړل کیږي. تصمیم نیول شوی چې دغه ځواکونه اکمال شي چې وکړی شي په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیسي. دا ټول کارونه له ملي حاکمیت د خاورې له بشپړتیا او استقلال څخه د دفاع په خاطر کیږي.
استقلال کشور عزیز ما افغانستان صورت میگیره.
اغلی رادمنش وویل د نظم عامه پولیس به په دفاع وزارت کې دا دنده ولري. هغه سیمه چې د ملي اردو ځواکونه تصفیه کوي دوی به لراتلونکو امنیتی ګواښونو ساتي. د کورنۍ چارو وزارت وای دفاع وزارت ته د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیس او نظم عامه ځواکونو د لیګ لومړی پړاو د اقرب د میاشتې په 14مه پیل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وای د سرحدي پولیسو یوه برخه به د جدې په میاشت کې دفاع وزارت ته ولیږدیږي او بله به په کورنۍ چارو وزارت کې پاتې شي. دفاع وزارت وای دغه وزارت ته د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه ځواکونو د لیږد موضوع له یوه کال راهیسې مطرح وه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د ملي شورا د ځینو غړو او مدني ټولنې لخوا د سرحدونو په ساتنه کې د حکومت پر کمزورۍ انتقادونه کېدل. دوی انتقاد کاوه چې مخالفین د افغانستان له پولو او په تېره د ختیځو پولو له لارې هېواد ته راننوځي او امنیت ګواښي. د پوځي چارو پوه باری عارض د هېواد وضعیت جنګي ګڼي او دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو او د نظم عامه ځواکونو لیږد پر ځای اقدام بولي.
فعلا د افغانستان امنیتي وضع سمه نه ده. دا یو خاص ضرورت و چې سرحدي قواوې په دفاع وزارت باندې مربوط شي، ځکه چې د دوی اکمالات او تجهیزات په هغه لیرو نقطو کې د هېواد تنها اردوی ملي د خپلو امکاناتو څخه په استفاده کولی شي چې هغه په ښه صورت باندې ترسره کړي.
ښاغلی عارض وایي د کورنیو چارو وزارت د دغو ځواکونو په اکمالولو کې پاتې راغلی و. د کورنیو چارو وزارت وای دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د نظم عامه او سرحدي پولیسو د ځواکونو د لیږدولو پریکړه د حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس لخوا شوې او عملي کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پورې خبرونه لري. ورځوی وینړیواله موضوع ته ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د خطرناک رژیم له خطر سره مخامخ دی. شغلی ترامپ نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره لکتنی ورسته خبري اعلان ته همدارز وویل چې واشنگتن او توکیو به په ګډه د دې خطرونو پر وړاندې مبارزه وکړي. په پام کې ده چې شغلی ترامپ آسیایي هیوادونو ته د خپل 12 ورځني سفر په ترڅ کې له جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم ولاړ سي. تفصیل د احمد تکل پر راپور.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قومندانۍ وایي چې د ریاض پر لور د بالستیک توغندې په ویشتلو کې د ایران رول او پر ایران پلوه ملیشو د تهران مستقیم نفوذ د تیری واضحه بڼه ده چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ ثبات او امنیت ته ګواښ کوي. ائتلاف تور لګولی چې ایران دا توغندۍ حوثي اغیانو ته چمتو کړی دی. دا توغندۍ چې د شنبې په ورځ د ریاض پر لور وتوغول شو، د سعودي چارواکو په وینا د ریاض هوایي ډګر ته نږدې پرته له دې چې زیان واړوي د دافع هوا وسلو په وسیله شان شو. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې دا اقدام د ایران د رژیم لخوا یو څرګند پوځي تیری دی او ښایي د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د جګړې د اعلان په توګه یې وګڼي. په بیان کې ټینګار شوی چې سعودي عربستان د خپل حق ګڼي چې په مناسب وخت کې او په مناسبه طریقه د ایران په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې متحده عربي امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنیګال او سودان شامل دي. دا ائتلاف په 2015 کال کې رامنځته شو څو د یمن د حوثي اغیانو پر ضد چې د یمن پلازمینه سنا یې نیولې وه جګړه وکړي. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې له یمن سره خپل ټول اړیکې د ځمکې، سمندر او هوا له لارې قطع کړي دي، خو د هیواد ویلي چې د اړیکو دا بندېدل به موقتي وي او د بشري مرستو فعالیتونه به په پام کې ونیول شي. ایران تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د ایران دفاع وزیر مخکې ویلي و چې هیواد یې په دې مسله کې لاس نه لري.
دوستانو په بخښنې سره چې تاسو د سعودي عربستان اړوند راپور له احمد تکل واورید، په دغه راپور کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ایران د غبالستیک توغندې مسؤول بللی چې د یمن شیعه یاغیانو د ریاض پر لور توغولی دی. اوس به د زموږ همکار احمد تکل دغه بل راپور واورو چې وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د خطرناک رژیم له خطر سره مخامخ دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې د څرګندونو پر مهال د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام د نړیوالو لپاره ګواښو بله او ټینګار یې وکړ چې د پیونګیانګ په وړاندې د ستراتیژیکې چوپتیا وخت تیر شوی دی. ښاغلی ټرمپ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره په ګډه خبري غونډه کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ د مدنیت، سولې او ثبات لپاره یو ستر ګواښو بله او ټینګار یې وکړ چې متحد ایالات او جاپان به د شمالي کوریا د رژیم د خطرناک یرغل د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. شمالي کوریا د خپلو توغندیو د ازموینې په لړ کې په دې وروستیو کې د جاپان د فضایي قلمرو پر لور دوه میزایلونه وتوغول. ښاغلی ټرمپ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض هوایي ډګر ته نږدې د هغو توغندي شنډولو ته چې سعودي چارواکي وایي ایران پلو حوثي هغیانو ویشتلی وو اشاره وکړه او ویې ویل
He will shoot him out of the sky when he completes the purchase of lots of additional
Japan bal America sa da ziyat shmir pauzi tajhizat aw la pirodal urusta da shamali Korea to gandi pa hawa ke aw pdere asani sara lamain za yusi la katsaranga cheta sulidal muktera uraz de Saudi Arabistan pa hawa ke ham yow shay lamain za yowor د جاپان صدر اعظم وویل هیواد د امریکا د هغه دریز ملاتړ کوي چې د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره به له ټولو امکاناتو کار اخلي. شینزو ایبی وویل چې دواړه هیوادونه په دې مسله کې له یو بل سره سل په سلو کې توافق لري. ایبی زیاته کړه چې د شمالي کوریا لخوا احتمالي توغندي به د اړتیا په صورت کې د امریکا په مرسته نسکور کړي. ریټرز خبری آژانس لیکي چې د شمالي کوریا وروستیو تحرکاتو د ښاغلي ټرمپ ولسمشري په نړیواله کچه له ازموینې سره مخامخ کړې ده. په همدې حال کې چین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د شمالي کوریا وضعیت ډېر حساس او پیچلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چون ینګ نن وویل چین له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د کړکیچونو د کمولو او د اعتماد د فضا د جوړولو په برخه کې ګډ کار وکړي څو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ستونزې د حل لپاره هڅې یو ځل بیا پیل شي. ښاغلی ټرمپ په دې خبرې غونډه کې همداراز وویل چې واشنگټن به د متحدو ایالاتو او جاپان ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی ټرمپ به له جاپان وروسته جنوبي کوریا ته ولاړ شي او هلته به هم د شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ټینګار کوي چې له شمالي کوریا سره ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. تمه ده چې ټرمپ آسیایي هیوادونو ته د 12 ورځني سفر په دوام له جنوبي کوریا وروسته چین، ویتنام او فلیپین ته هم ولاړ شي.
او سم د ساينس نړۍ ته ورځو. د اپل کمپنۍ آیفون ایکس ثابته کړې چې کولی شي سره ورته څیرې وپیژنې. دا چې څنګه له اسمت سروانه به وورو.
که څه هم اپل کمپنۍ د آیفون ایکس د شودلو په مهال ویلي و چې د آیفونونه به د هغو غبرګولو په پیژندلو کې ستونزه ولري چې څیرې سره ورته دي، خو اوس جوته شو چې داسې نه ده. په اپل ایکس کې فیس آی ډي یا د مخ پیژندګلوي زیاته شوې ده. اوس سره ورته غبرګولو د آیفون ایکس فیس آی ډي وازمویله، خو د هغو د څیرو په پیژندلو کې کامیاب شو. آیفون ایکس د اپل کمپنۍ بل اندیشنه هم چې له 14 کلونو د کشرانو د پیژندلو په اړه یې لرله رفع کړه. آیفون ایکس ټولې څیرې که د کوچنیانو دي یا غبرګولو تفکیک کولی شي. آیفون کمپنۍ وایي چې که د دوو کسانو څیرې سره ورته وي او یو تن د بل یوه آیفون ته وګوري او هڅه وکړي چې آیفون یې پرانیزي، نو په 1 میلیون مواردو کې یوازې یو چانس لري.
ستاسو له پیغامونو
زهر علي خان د ننګرهار ولایت د سرکې غلجي دی ولسوالۍ څخه دغه پیغام سلطمه. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک ده د راغه د سیسي په نامه، په هغې کې ما 4 کاله وظیفه اجرا کړې. هغلته دوا خرڅېږي، ډاکتران په خپل وخت وظیفې ته نه راځي، غیر حاضري ډېره زیاته کېږي. ریاست سیتامې ننګرهار ته 15 منه 6 منه چارمغ د کال د واکسیناتور اخلي. هلته ورلیګر ډاکټر ته 2 منه او 3 منه. یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو د 3 نور ډاکترانو هغه د وظیفې څخه برطرف کړي. بېرته یې د پیسو په زور او په واسطو باندې بېرته بیا مقرر کړه. دلته دا تخیل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو، فساد ورکو په ښکاره فساد دغه ته وایي. د سیتامین په دې خبر د خو هم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفا د ولسوالی خبره کوم. خبر می داسې ده چې وروره موږ د شاشتفا خلک ډیر مرسته ته ضرورت لرو، ډیرو کومکو ته ضرورت لرو موږ سره به هېڅ حکومت کومکونه وکړي ځکه موږ وچخلي ځپلي موږ په وطن کښې د کاریزو د ولو د پیشکو د دې کارونه شندانې نه دي کړي نو باید موږ ته حکومت توجه وکړي زموږ سره کومبک وکړي زموږ سره کار وکړي موږ به ډېر خوشحاله یو وسلام
هلو السلام علیکم د پکتیا تمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم د ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه لرم چې په هېواد کښې هر څوارلسم پاس کوم ښوونکي چې کوم دي هغو لپاره دې پنځلسم شپړسم ټولګیو زمینه هم برابره شي تر څو په افغانستان کښې څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي یعنې مونږ چې د درملمین څخه پاره شوي یو زمونږ درملمین شاخې ته دې څوارلسم او پنځلسم څانګې دې هم راشي تر څو په لیسانس بدل شو
او په دې سره په کابل کې د مازدیګر 4:30 شوې یو ځل بیا له سلیم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو هیله کړې چې د ډیورنډ کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي د هغه مطابق د خپل نظر څرګند کړي په کابل کې د برېټانیا سفیر له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی سرحد دی ولسمشر محمد اشرف غني او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ جمهوری ریاست نن په ویلامه کې ویلي ولسمشر غني نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګزڼ ضد واکسین ورکړل سي چې تر 5 کلونو کم عمره دي دغه کمپاین نن پیل سو چې یوه اونۍ به روان وي د ولسي جرګې دویم مرستیال یو ور بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د آزادو خبریالانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واټساپ او ټیلیګرام د خدماتو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند وایي چې دا بندیز موقتي دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله ښاغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړه چې د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسېدلې د امریکا د تکساس ایالت والي وایي د یوه وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ سویو خلکو په پروني حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمني شیوګانو له لوري پر ریاض د توغندي د ویشتلو په خاطر ایران توران کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بلل کېدای سي
مننه کوم سلام محمد صالح او له مرزي احمد سيد خبر سپورتي خبرونه وورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د مویتای نړیوالو سیالۍ په پای لوبه کې د افغانستان د مویتای لوبډلې 3 د سرو زرو 1 د سپینو زرو او 2 د برنزو مډالونه واخیستل د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې افغان لوبغاړو سهراب احمدي شیر حسین عظیمي او همایون رضایي خپلو سیالانو ته په ماتې سره پرون د سرو زرو مډالونه وګټل خو مصطفی حسنزاده د سپینو زرو مډال او د ښځو په برخه کې کوثر شهرزاد او شکرې بهمني د برنزو مډالونه ترلاسه کړل د مویتای نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتوب د نومبر له 3 تر 5 دوام وکړ چې له افغانستان شپږ کسیز لوبډلې پکې ګډون کړی و د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د ویتنام پر لور روانه شوه د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې خپله وروستۍ لوبه د نومبر په 14 له ویتنام سره لري ښاغلی روفي وایي که چېرې افغان لوبډله د لوبو وګټي او 3 امتیازونه خپل کړي نو د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار پیدا کوي د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې له افغانستان سره اردن کمبودیا او ویتنام په یو ګروپ کې وو د لالیګا سیالۍ په یولسمه اونۍ کې ریال مدرید د لاس پلماس پر وړاندې بریالیتوب خپل کړ. ریال مدرید تېره شپه په خپل کور کې 3-0 پر وړاندې لاس پلماس ته ماتې ورکړه، چې مدرید د دغه لوبې په ګټلو سره 23 امتیازي شو او د لالیګا جدول په درېیم قطار کې پاتې شو. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تېره شپه مانچستر سیټي 3-1 پر وړاندې آرسنال، چلسی 1-0 پر وړاندې مانچستر یونایټډ، ایبرتون 3-2 پر وړاندې واتفورد او تاتنهام 1-0 پر وړاندې کریسل پالاس ته ماتې ورکړه.
افغانستان افغانستان کونړ ولایت شوروي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند د اراندو او دوکلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایت شوروي که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرشي دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ ولایتي شورا ویلې تیریوي ونی پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړې کړي چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړي چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیری هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړي چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولي هغې غاړې قومي سپینګیری هم راغوښتي و چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه کار پیل کړی دی.
دروازې لګي او دغه تارونه اغم تارونه دخکي هغه وي مونږ په دې خپل باندې خبرې کړې دي او مونږ امنیت شورا ته مونږ خبر کړې ده. ښه
له 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمېر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولۍ راولي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
دوستانو وسم یو بل راپور ته ورځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای انډونیزیا ورته په بیلابیل برخو کې د دوړخیزو اړیکو جوړولو او همکاري وژمنه ورکړه ده. صلاح الدین ربانی چې نن یې د خپل انډونیزیایي سیال سره په کابل کې ویګټي خبري غونډې ته خبرې کولې وویل انډونیزیا لیواله ده چې له افغانستان سره د سولې په پروسه، سوداګرۍ، صنعت، تحصیلي بورسونو او نور برخو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ترغله او له افغان چارواکو سره په دوړخي زړی کو خبري اترې کړې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
افغان چارواکي کابل ته د انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هیواد لخوا د دوستانه اړیکو پیلامه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي له خپل انډونیزیایي سیال سره د کابل او جکارتا په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو مفصلې خبرې کړې دي. ښاغلی ربانی چې د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر رتنو مرسودی سره په کابل کې ګډې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل انډونیزیا لیواله ده چې له افغانستان سره د سولې، سوداګرۍ، وړتیا او لوړولو، د خلکو او عالمانو ترمنځ اړیکو رامنځته کولو او افغان ځوانانو ته د بورسونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي.
در ملاقاتی که با خانم مرسودی
دی وی پاغ کتنه کې چې د میرمن مرسودی سره ملرله مونږ د افغانستان او انډونیزیا په همکاریو مفصل خبرې او ګټورې موافقه وکړې. زمونږ د باسي او عمده ټکی د سولې په پروسه کې د انډونیزیا مرسته او ملاتړ دی. په همدې ډول د سوداګریزو اړیکو په پراختیا مو موافقه وکړه.
افغانستان و انډونیزیا توافق نمودیم.
د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت په بلنه د دوه اړخیزو اړیکو موضوعات په سر د خبرو اترو لپاره د دوشنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته راغلی و. دا له نږدې اووه پنځوس کاله وروسته کابل ته د انډونیزیایي لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د بیا پیلېدو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې هغه هیواد ته سفر کړی و. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د سولې، اقتصاد، وړتیا او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د اړیکو په برخه کې د هیواد رول مهم یاد کړی دی. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې چې پار کې ترسره شوه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې د خپل هیواد سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر ویلي مونږ لیواله یو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلو. ټاکل شوي چې له همدې امله د سولې د عالي شورا رئیس ډېر ژر هغه هیواد ته سفر وکړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره اړیکو ته لیواله دی. اغلی مرسودی وویل انډونیزیا د دغو اړیکو د پراختیا په هڅه کې ده او د دې هدف لپاره به ډېر ژر د هغو هیواد د صنایعو وزیر او سوداګر کابل ته سفر وکړي. دا وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ پیژندل شوي موضوعات شته چې دوه اړخیزو اړیکو ته لوری ورکړي. زه یې د څو یادونه کوم. د اقتصاد په برخه کې د انډونیزیا حکومت او کمپنۍ چمتو دي چې په افغانستان کې بیلابیلې پروژې پلې کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو او نورو برخو کې مرسته او کار دی. د شنونکو په باور له انډونیزیا سره د افغانستان اړیکې چې په اسلامي نړۍ کې د ډېر نفوس او سوداګرۍ لرونکي هیواد دی د خورا اهمیت وړ دي. له دې ډلې حکمت الله احسان ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د دواړو هیوادونو د همکاریو د عملي پیل په هدف د دې سفر ژمنې تعقیب کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي رادیو خبرونه را سره په ګډه واوریدلې. او د نن ورځې د دې پښتو سات خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زر ژغونو رادیوي ډرامې 215مه برخه خبرېدو ته چمتو ده. به هم اوریدو ته بلنه درکوم. لازا دې رادیو سره اوسئ.
یو کلی زر غاګونه.
د یو
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګل محمد تر ماخوستنه کور ته نه و راغلی. مور یې ورخطا له کوره پسې راوتې وه چې ویلیدو مینت یې پرې وکړو او ورته وی ویل چې په خپل وخت باید کور ته لاړ شي. اوس به واورو چې شفیقه له خپل خاوند دلاور خان سره د کومې مهمې موضوع په باره کې خبرې کوي.
اسلام پلارا، ډیر خوشاله شوم چې بیرته را وګرځیدې. او
بس بس، دا ټول ستا د لاسه. زه خو د خپلې خانۍ ته کم راوستم.
وی دا څه وایې؟ ما څه کړي دي چې داسې خبرې کوې؟
خو تا چې غوسورې ګډې کړې. اسلمه موسا ګله، اسلمه موسا ګله، زه لا د باغچې نه تاو شوی نوم چې اسلم مې لکه د مرخړې غوندې مخې ته راشین شو.
مه کوه مه کوه د اسلام پلارا، ته خو له اسلم ته دعا کوه چې بیرته را وګرځولې، کنه خدا زله صابر دوی سره به په لوی غم اوخته وي.
زه خو په دې غم پسې وته وم چې صابر دوی ته خپل خانی وخیم او په زور به خپل انګور ترې راولم.
خود خپلوانو لیاس خوي، په دې خانی نه خرابيږي.
وخزي ته اوس ډیر نصیحتونه راته مکوه، که ګلالۍ را نغله بیا هم ورپسې ورځم. بیا هم
خان صاحب، دا ښکلی جوان او د اسلام دې خادي په دښمني مه بدلوه.
څوک چې ماته خانه ګوري، ته څه وایې چې زه به سوالو زارۍ ورته کوم؟
ته به ولې سوال زارۍ ورته کوې؟ د سوال زارۍ خلک نور شته، دوستان او خپلوان دي خدای ژوندي لري.
په خبره دې پوه نه شوم، څه دې ویل؟
د ګلالۍ دې معلمې جمیلې ویل چې خپلوان او عزیزان خبر کوي چې ستاسو او د صابر دې ترمنځ روغه جوړه وکړي.
توبه مې دې وي خدایه توبه، نو تا خو به څوک خبر کړي نه؟
خود مې خبر کړي دي.
دا دې څه کړي واخزې؟ دا دې څه کړي؟
د اسلام پلاره، خپلوان او دوستان وی دې هم دې لپاره چې په ښه او بده کې دې په کار راشي.
وایم یې ته مور خطا کیږه. خبره داسې ده چې د کلیوالو پریکړه عملي شوه. پریکړه؟ کومه پریکړه او څنګه عملي شوه؟ مولوی صاحب او کلیوالو اعلان کړی و چې د نجونو د ازارونکو هلکانو مخه به نیسي. نو څنګه یې مخه ونیوله؟ خو ټولو کورنۍ ته یې ویلي وو چې هلکانو ته نصیحتونه وکړي او د نجونو له ازاره لاس واخلي. هیلې، دوی ته په زړه کې ګوړي مه ماتوه، په تشو نصیحتونو وي سم نه شي. تش نصیحتونه نه دي، که کوم هلک بیا هم جونې ازار کړی وي او یا په لارې کې ورته درېدلی و، کلیوال به یې هم پرې نه دي او ولسوالۍ به هم پرې خبروي. زه خو چې ګورم اوس هم یو نیم هلک د نجونو د مکتب په لارو کې ودرېږي. غم مه کوه، دا یې آخري پاتې شونې دي، دا به هم توبهګار شي او یا به د خپل عمل سزا وویني. هیلو، ته خو ډېرې جادمنې خبرې کوې، لکه دنیا چې ګل او ګلزار وي او ټولو هلکانو د نجونو له ازاره توبې ایستلې وي. همداسې یې وبوله، وایي خټکی له خټکي رنګ اخلي. په کلي کې ډېرو هلکانو خپلو مشرانو ته توبې وویستې چې بیا به څوک نه ازاروي. څه ووایم، نو دا څنګه داسې یو په یو اصلاح شول؟ وای په مر یونی سه، ته به تبه رضا شي. د کلیوالو زور هم ورپسې و، یو څوک چې حکومت ونیول د نورو یې د چا خبره عقل سر ته راغی. ښه، نو خبره داسې ده، نو بیا خو واچوه پنجه. ای ورجنو، تاسې لږې غلي شئ، یوه مشوره سره وکړو. ښه وایه هیلو، دا دې غلي یو. زه وایم راځه چې په کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځو. او ته لیونه یې، کوڅه په کوڅه مو د څه لپاره ګرځوې؟ فرزانې، ته مې تر دانه پورې پرېږده، زه یې وایم. هغه نجونې چې د هلکانو له ازاره مکتب ته نه راځي، خبرې به یې کړو چې بیرته مکتب ته راشي.
اها، او یا قربان،
بیا ای چاوری دلی
من بوایا ما شیخ کلی دبل بلغون دی سندری تخبر آئیے کنی سنم گلی وقت آوری تخبر آئیے کنی سنم گلی وقت آوری
ای زمان استانا زویا بیا چه خبر آده
زوی گای موسا گلی دی زد پخی پخی خبر سنم گلی وقت آوری سنم گلی وقت آوری دم تا دم 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 دم
بس بس که دا تندی چه خبره ده چه دست پا گرده و پسنده رو را روانی میبینه چه پیاله منزم اس با دی طولی را تماتی کلی بی
خواگی عدی سنم گل بخته وره پیاله چی یو ما تکم لس بدر تا راونم تا وایخه
خه خه زویا بیتا دی نسما دلتا پا دی صفا کی نا او دارا تا وای چه بیا چه خبره ده چه دست خوشحاله ای
دا دی سنم گل مور چنگ تا دی کنم خو جب دی نلتوم تا وای که دا سندر میزه که ویلی چه خپل عقل تا خوشحاله یا ما
خزویا خدای دی نورم وخیار که
وای ما مین تا وای که
موسا گل زویا خدای دی لحاری بلا را تا وساتا و دی نوائل چه چه وخیاری دی کلی دا
پختنم وکا و سنم گولیا دی یو تیر سرتم ببن یادم می سمی لاری ترا وستای تا وای خا
خا خا مبارک دیسا دا خود دیر دی خیر کار کرده دی دا سرتم با چوک و
خدا داد گلی و نای در تا یادو ما دی
وی خواه دی گلپری خوان یاده وی
وو همقه ظالم می لزنم نواره و توای خواه سم سره می تی جوڑ که ولی تا تا گلپری نوار آغلی چه خدای راد گل می کلینیک تا نپریدی
او پیاد می سوا راغلی و نووز خدای داد در سره و منالا چه کلینیک تای بیایی
وو خود دا غاغ پلار بم را سره منالا توای خواه
زوایم تا تا بی ویلی بی چه گلپری کلینیک تا بیایم خو حال تا بی بونزی
ستا زوایم دوم را لیوانه نده چه پتش منو لبای پری خوده دوانو شا تا ور تا پتوم للاری مکتلو چه شازاده خدای داد لیوانه لخپل مرمون سر کلینیک تا روان و واه واه
واہ نام خدا داد قمری آواز څومره خوږ لګیږي مونږ ډیر ښکلی وطن لرو خو خدای دې پکې امن راولي اوه امر صاحب دې راغلل
افسر مرسل دلته خیریت دی افسران له دندو راغلي دي
امر صاحب خیر و خیریت دی ټول افسران په کامیابی راستنی شوي دي
ښه ډیر ښه موږ څه ناڅه د قاچاقبرانو لارې نیولې دي خو کله پولیسي مهارت نه کار وانخلو برای به دومره اسانه هم نه وي رښتیا یوه بله خبره
مهرباني امر صاحب افسر مرسل ورته غوږ ده
افسر مرسل زموږ او د قاچاقبرانو په ډزو کې خو به ولسي خلک نه وي ژوبل شوي
نه صاحب له نیکه مرغه هیڅوک نه دي خوږ شوي
ښه شکر د خدای فضل دی چې چا ته ضرر نه دی رسیدلی رښتیا مرسل یوه ذهني پوښتنه درنه کوم
مهرباني امر صاحب افسر مرسل زواب ویلو ته یعذره ده
شکر الحمدلله دا ووایه چې ښکاریان مرغان په څه شي کې نیسي
په جال کې
نور
پلومه کې
آفرین لومه له څه شي جوړوي
فکر کوم امر صاحب کیدای شي له ساده او یا د نایلون له تارونو څخه هم جوړه شي خو امر صاحب زموږ خلکو به د اصل کې له ویښتانو لومې جوړولې
شاباس اوس اصل خبرې ته راورسېدي داس داسې وبوله چې یوه لومه ده او یو ډیر خطرناک شخص باید پکې ونیسي
خو امیر صاحب ومونه ویل چې دا اس ملکومه که
دا ښه پوښتنه ده کله چې زموږ او قاچاقبرانو تر منځ ډزې وشوې قاچاقبران وتښتېدل او اس ترې پاتې شوی و
خا دا نو ډیر مهم دی اوز بای قاچاقبران خام خواب لطه کیوی
قاچاقبران نه قاچاقبره
قاچاقبره؟ عامر صاحب په خبره سمه ونه رسیدم.
هو قاچاغبره د دې هڅې څښتنه لویه قاچاغبره ده. د چا خبره له ویښو میندو ماشومان غلا کوي. دا بده بلا زلزله نومیږي. افسر مرسل ته باید دا لوی اژدها ونیسې.
عامر صاحب افسر مرسل به زلزله خوځېدو ته پرېنږدي. نیولو ته یې خامخا لارې او طریقې جوړوم.
شاباس باور لرم در باندې. افسر مرسل اورېدلی به دې وي چې وایي غل تر پولیس یو ګام مخکې وي.
هو عامر صاحب دا مقوله مې اورېدلې ده.
اوس په کار ده چې افسر مرسل زلزلې نه څو ګامه مخکې وي. که افسر مرسل غفلت وکړه نو زلزله به ډېره خطرناکه وي.
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل په خپل دنده بوخته او قاچاقبرانو ته لار نیولې و. د غونډې په لمن کې د قمري کوکو کو واوریدل فارمان یې له ځان سره وویل دا د قمري کوکو کو څومره خواږه لګیږي. مونږ ډیر ښکلی وطن لرو. خدای دې امن او سوله پکې راولي. د اسلام د مقدس دین له مخې د تریاکو او نشه یي موادو قاچاق حرام دی. سره له دې هم ځینې خلک لاس نه ترې اخلي. ستاسو په فکر د کوکنارو کار او قاچاق ولې کیږي؟
Thank you. سره.